د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي نن چهارشنبې له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت چارج ظفر احضار کړ او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبار له امله یې ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د وزارت په یوه خپره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویاندې حافظ ضیا احمد په خپله اکس پاڼه پخواني ټویټر کې خپره کړې، د پاکستان د پوځ تیری غندل شوی او د پاکستان سفارت ته په ډاګه شوی. په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازی محمد صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختو، د پاکستانی پوځ له خوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانه ول د ځانګړو پاکستاني کړیو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. د طالبان د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي چې د پاکستان د پوځ په دغو هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دغو بمباریو کې د 46 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه چې ویلي وو چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. د طالبان د حکومت سره محکمه په پکتیکا ولایت کې پر دوه کسانو د شریعت له مخې د تعزیري سزا د عمل کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن چهارشنبه په خپله ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د وړممۍ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې پر زنا تورن کسان هر یو په 99 درو وهل شول. پر دې سربیره یو په 50 کلونو بند او بل په 2 میاشتنی تنفیذي بند محکوم شوی دی. د قزاقستان په لویدیز کې اختاو خرته نږدې دی او مسافر لرونکي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن وویل په دې الوتکه کې چې د اذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه 9 تنه سپاره وو. د چارواکو په خبره له 150 زیات کسان ژغورل شوي دي. د فلسطینیانو څخه دریځ ډله حماس وای اسرائیل نوي شرایط وضع کړي چې په غزه کې یو اوربند ته د رسېدو لپاره یوه موافقه ځنډنې کړې ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې حماس ویلي له دې سره سره دوی انعطاف ښیي او د قطر او مصر په منځګړیتوب د اوربند په اړه خبرې اترې مهمې مرحلې ته داخليږي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي راډیو درنو ریدونکو ستړي مشه ز بختيار ساحل مو د لوبل میدان اونیز د سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دې اونۍ په سپورتي خبرونه کې به واوري روانه ونه افغانستان او زیمبابوی د دوو ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیلوي. د چمپیونز ټرافي مهالویش اعلان شو. افغانستان په کراچۍ او لاهور کې سیالي کوي. راشد خان د زیمبابوی پر وړاندې په ټیسټ سیالیو کې نه لوبيږي، پر ځای علامه احمد غزنفر غوره شوی دی. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ شپږم ونه هم بشپړه شوی، خو کومه لوبډله مخکخه ده؟ د هندوستان او آسترالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي پیلېږي. پاکستان په ورځنیو سیالیو کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او دواړو هیوادونو اوس د ټیسټ لوبو چمتووالی پیل کړی دی. او د خبرونې په اوږدو کې به د کرکټ لوبو مبصر فرهاد فدایی د افغانستان او زیمبابوی په ټیسټ لوبو را سره خبرې وکړي. پیل د افغانستان او زیمبابوی له لوبلړۍ کوو. افغانستان له شل ورځو سیالیو وروسته په ورځنیو سیالیو کې هم زیمبابوی ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان او زیمبابوی د یورزنیو سیالیو لوبلړۍ لومړی لوبه د ورخت لامل نه و تر سره شوی، خو په دوو نورو لوبو کې افغانستان په ستر توپیر زیمبابوی ته ماتې ورکړي. لومړی سیالي کې افغانستان 268 منډې کړې وې، خو زیمبابوی یوازې 45 منډې وکړې او د 232 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. دغه راز په دویم ورځنۍ سیالۍ کې زیمبابوی بیا 120 منډې وکړې، خو افغانستان د 3 وکټو په توپیر په شپږشتم اور کې لوبه بشپړه کړه او دغه سیالي یې وګټله. د افغانستان لپاره په دې لوبلړۍ کې مخکخ منډه جوړونکی صدیق الله تلو چې په دوو پاړیو کې 155 منډې کړې وې. دغه راز عبدالملک په دوو پاړیو کې 114 منډې کړې وې او د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم صدیق الله اتل ته ورکړل شوه. په توپ اچونکو کې بیا علا محمد غزنفر تر ټولو مخکښ خو هغه په درې پاڼیو کې نه لوبغاړي سوځولي وو. همدارنګه عظمت الله مرزي بیا په دریو پاڼیو کې شپږ وکټې ترلاسه کړې وې. صدیق الله اتل په یو ورځنیو سیالیو کې د زیمبابوې پر وړاندې د خپلو غوره لوبو په تړاو داسې ویلې دي:
اول خو دې د زیمبابوې خلاف د بریا ټولو افغانانو ته مبارکي، که هغه د هیواد د بهر دي یا په هیواد کې دننه دي، د ټول لوی افغانستان اوسیدونکو دې مبارکي. نو ډېر خوشحاله یم چې په خپل ټیم لپاره مې پرفارمنس وکړ، زما پرفارمنس د ټیم په ګټه کې مهم رول لوبو لوبو او خپل لومړني سلیز مې والا. نو ډېر زیات خوشحاله یم او انشاءالله دا به آینده کې زما لپاره ډېر په ګټه تمام شي. ما ته ډېر کانفیډنس او باور راکړي په ځان باندې، زما همیشه دا باور زه خېلو بیو کوم افغانستان ته او افغانستان لیدونکي خوشحاله اوسو او خپلې لوبې مو ګټي. نو له خپلې کورنۍ نه ډېره زیات تمنا، له خپلې مورجان نه ډېره زیات تمنا شي. همیشه هغه ما ته د ډاډ خبرې کوي، همیشه مې سپورټ کوي او د همغو دعا او سپورټ وجه ده چې نن زه دلته یم او دغه سټیج کې ډېره زیات تمنا.
په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې اوس د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. افغانستان او زیمبابوې به دوه ټیسټ سیالۍ ولوبوي. لومړی ټیسټ لوبه د ډسمبر په 26 نیټه د زیمبابوې د بلویو په ښار کې پیلېږي او دغه ټیسټ لوبه به د ډسمبر تر 1.5 نیټې پورې دوام لري. د ټیسټ سیالۍ په لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې دویمه لوبه د نوي زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه پیل کړي او تر 6 نیټې به دوام ولري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې بل لور ته د ټیسټ سکواډ په نوم لړکی یو بل بدلون راوسته. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې د کومو دلایلو پر اساس به راشد خان نه لوبیږي، خو بل سپینر علا محمد غزنفر د هغه پر ځای په سکواډ کې یو ځای کړی دی. وروسته یو رپورټونو ښودلې ده چې راشد خان په یو سفر د اروپا هیوادونو ته تللی او هلته په ځینو پروګرامونو کې ګډون کوي. د زیمبابوې پر وړاندې په دوو ټیسټ لوبو کې د راشد خان د نشتون او علا محمد غزنفر د غوره کېدو په تړاو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باتن شاه عبدالرحیمزی وایي:
تاسو وګورئ د راشد خان عکس په سوشل میډیا کې ډېر هغه کېږي او راشد خان اروپا ته تللی ده. د هغه خپل یو فکر کوم پرسنل کمکار و د هغې په مورد باندې تللی ده او د راشد خان په ټیسټ کې نشتون د ما په نظر باندې ښه خبره ده. دا د راشد خان لپاره هم ښه ده، د افغانستان د کرکټ لپاره هم ښه ده. هغه هلکان ینګ هلکان یا مثال غزنفر نه وای تازه فکر کوم سپورټ ته انکلوډ شوی ده، په دغه سې هلکانو ته وخت ورکول پکار دي. دا ینګ دي، دا کولای شي چې موږ آلریډي په ټیسټ کې د یو امریکر سره تقریبا موږ مشکل سره مخ یو. غزنفر دلته چې کول ښه خبره ده، د نبی دی ریپلیس کېدلو له خاطر باندې او نن سبا په ماډرن کرکټ کې د امریکر ضرورت هم شته په ټیسټ لیول کرکټ کې. بله خبر دا ده چې راشد خان انجری نه تازه تازه خسته وای ده، نو د هغه ډیر میچونه وکړل، ډیر به هغه دا تازه انجری نه خسته وای ده، نو د هغه لپاره هم پکار ده چې لږ ګیپ ولري تر څو د چمپیونز ٹرافی لپاره پوره ټایم واخلي او د هغې نه مخکې کوم سیریز کېږي یا کین کېږي هغې لپاره به مغه اوسیږي. نو د هغه لپاره هم ښه خبره ده، د افغانستان لپاره هم ښه خبره ده او په دې هیله چې په سبا ټیسټ کې هلکان ښه پرفارم وکړي.
د اتیاد ورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل سیګریټ باندې مو وایو هله سیګریټ ان څه خراخ خراخ چرس خو نه شي شي ته خدای
د ځان مې چې وړي کې مي کمزور مي هغه مسنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري تازه د چمپیونز ټرافی اتلانو جام سیالیو مهالویش اعلان شوی دی. په پلان کې ده چې افغانستان د دې مهالویش لمخه د پاکستان په کراچۍ او لاهور ښارونو کې خپل درې سیالۍ ترسره کړي. د دې مهالویش لمخه افغانستان په بی ګروپ کې قرار لري چې سیالۍ به د سویلي افریقا، انګلستان او آسترالیا پر وړاندې وي. چمپیونز ٹرافی بس دا ځل د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره شي. په پلان کې و چې دغه چمپیونز ٹرافی په پاکستان کې ترسره شي، خو پاکستان ته د امنیتي اندېښنو له امله د هند لوبډله یو وار بیا له ورتګ انکار کړی دی او د دې پر اساس به د هند ټولې سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز پریکړه شوې ده چې که پایلوبې ته هندوستان وځي، پایلوبه به هم په عربي متحده اماراتو کې وي. کرکټ نړیواله شورا ویلي دي چې د چمپیونز ټرافی لومړنۍ سیالي به د فبروري په 19 نیټه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وي. بیا به بنگلاديش او هندوستان سیالي کوي. تر هغې وروسته به د افغانستان او سویلي افریقا سیالي د فبروري په 20 نیټه وي. آسٹریلیا او انگلستان به د فبروري په 22 نیټه سیالي لري. پاکستان به له هند سره د فبروري په 23 نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې سیالي کوي. بنگلاديش او نیوزیلند به د فبروري په 24 نیټه سیالي ولري. همدارنګه د فبروري په 25 نیټه آسٹریلیا او سویلي افریقا سیالي کوي. د افغانستان بل سیالي د فبروري په 26 نیټه له انگلستان سره د پاکستان په لاهور کې ده. همدارنګه پاکستان او بنگلاديش په د فبروري په 20 نیټه په راولپنډي کې سیالي کوي. افغانستان به د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي د فبروري په 28 نیټه له آسٹریلیا سره د لاهور په لوبغالي کې کوي. همدارنګه د مارچ په لومړۍ نیټه د ساوت افریقا او انگلستان او د مارچ په 2 نیټه د نیوزیلند او انډیا ترمنځ په دوبۍ کې سیالي ده. د دې ټورنمنټ لومړۍ نیمه پیلو به د مارچ په 4 نیټه په دوبۍ کې ده او دویمه د مارچ په 5 نیټه په لاهور کې ده. دغه راز د مارچ په 9 نیټه پایلو به په نظر کې نیول شوې ده. که هند پایلو به ته کوالیفای ونه کړه نو پایلو به په لاهور کې وي او که هند پایلو به ته وځي پایلو به په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا ویل ده چې تیر ځل د چمپیونز ټرافی اتلانو جام سیالۍ په 2010 زیږدیز کال کې د انګلستان په کوربتوب ترسره شوې وي چې پاکستان په پایلو به کې هند ته ماتې ورکړې وه.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د اتلانو لیگ د څلورم پړاو پیل شوی سیالیو شپږمه اونۍ بشپړه شوې ده او اوومه اونۍ جریان لري. د شپږمې اونۍ تر پای ته رسیدو پورې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکښه ده چې په شپږ سیالیو کې شپږ وړه ګټلې دي او 18 ګولونه وهلي دي چې په دې سره امتیازات یا د نمرو شمیره 18 ته رسیدلې ده. دغه راز درې ګوله هم یادې لوبډلې خوړلې دي خو ورپسې د اټک انرژي لوبډله ده چې یادې لوبډلې هم په شپږو سیالیو کې شپږ وړه ګټلې دي. دغه راز د سرخ پوشانې خوافي لوبډلې په شپږو کې 15 سیالۍ ګټلې دي، یوه مساوي کړې ده. ورپسې موج ساحل په دریو کې درې ګټلې دي او درې بایللې دي. استقلال کابل بیا په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې دي، دوه بایللې دي او دوه مساوي کړې دي. خراسان فاریاب په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې، درې بایللې، یوه مساوي کړې ده. جوانان پیروزی په شپږو کې یوه سیالي ګټلې ده، درې بایللې دي او یوه مساوي کړې ده. صرافان هرات بیا شپږو سیالیو کې یوه ګټلې، درې بایللې، دوه مساوي کړې. عینو مینې په شپږو سیالیو کې یوه ګټلې، څلورې بایللې، یوه مساوي ترسره شوې. عدالت فرا بیا په شپږو سیالیو کې هیڅ سیالي نه ده ګټلې، درې بایللې، درې مساوي شوې دي. سر سبز اشلر او خادم اف سی هم په خپلو شپږو سیالیو کې درې درې بایللې دي او درې درې په مساوي ډول پای ته رسیدلې دي. افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په اوومې اونۍ کې بیا اټک انرژي له جوانانو پیروزی سره سیالي کړې ده او خراسان فاریاب له موج ساحل اف سی سره لوبې ترسره کړې دي چې د دغه سیالیو په ترڅ کې موج ساحل 2-0 خپل سیال خراسان فاریاب ته ماتې ورکړې ده او په دویمې سیالۍ کې بیا اټک انرژي 4-0 په مقابل کې جوانان پیروزی ته ماتې ورکړې ده چې محبوب حنیفي د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. همدارنګه په دې اونۍ کې دوه نورې سیالۍ د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ دي او سرسبی اشلر به د استقلال کابل ترمنځ سیالي کوي. سرسبی اشلر فاریاب بیا خپل سیالي استقلال کابل ته د 1-0 په مقابل کې بایللې ده او په دې سره سمیع الله محمدی د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. خو بل مهمه سیالي بیا د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ ترسره شوې ده چې ابو مسلم فرا 8 ګولونه وهلي دي او عدالت فرا هیڅ ګول نه دی وهلی. په دې لوبه کې سوراب افغان او جبار شرزا ابو مسلم فرا ته 3-3 ګولونه وهلي دي خو یما شرزاد او سمیر سمندري هم په یو ګول بریالي شوي دي. د ولده چې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ به څو نورې ونې هم دوام وکړي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس د هندستان او استرالیا ترمنز د ټیسټ لوبلړۍ ته ورځو. ټاکل شوې ده چې د استرالیا او هندستان ترمنز څلورمه ټیسټ سیالي د ایم سی جی یا میلبورن په لوبغالي کې ترسره شي. د بارډر گواسکر د ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي د دواړو لوبډلو لپاره خورا ارزښتمنه ده. که هندۍ لوبډله دغه ټیسټ سیالي بایلي نو ټیسټ چمپیونشپ پایلوبې ته له رسېدو پاتې کیږي، او که استرالیا یې ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پایلوبې لپاره به یو قدم نور هم ورنږدې شي. دواړه لوبډلې به یوه بله ټیسټ سیالي هم ولري چې د جنوري په دریمه نیټه پیلېږي، خو تر هغې وړاندې د ایم سی جی ټیسټ لوبه برخلیک ټاکونکې لوبه ده. دا په داسې حال کې ده چې د درېمې ټیسټ سیالۍ پر مهال د هند یو مخکښ توپ اچونکي رویچندر اشوین له نړیوال کرکټ لاس په سر شوی دی. تر دې دمه د دواړو هیوادونو ترمنځ درې ټیسټ سیالۍ ترسره شوې دي چې لومړی هندوستان، دویم آسټرالیا او درېمه بیا په مساوي توګه پای ته رسېدلې ده. په دې ټیسټ سیالیو کې ټریویس هیټ تر ټولو مخکښ منډه جوړوونکی دی چې په 500 پاړیو کې 2 سلیزې وهلې دي او 409 منډې کړې دي. د هند لپاره کیل راهول 215 منډې کړې دي او شپږ پاړۍ ترسره کړې دي. خو په توپ اچونکو کې جسپریت بومرا بیا مخکې دی، هغه په شپږو پاړیو کې 21 وکټې اخیستې دي، او ورپسې میچل سټاک په شپږو پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز پارت کمنز هم په شپږو پاړیو کې 14 وکټې ترلاسه کړې دي. بلا لوبلړۍ د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ جریان لري. په داسې حال کې چې د پاکستان لوبډله په دې وروستیو کې د خراب پرفارمنس له امله تر ډیرو نیوکو لاندې وه، خو له کومې ورځې چې محمد رضوان د یادې لوبډلې د شلوریزو او یو ورځنیو سیالیو لوبډل مشر ټاکل شوی دی، په یو ورځنیو سیالیو کې پاکستان 3-0 په مقابل کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده، او دا یوازنی او هیواد دی چې سویلي افریقا یې په خپل ملک کې وایټ واش کړې ده. لومړی یو ورځنی سیالي د ډسمبر په 12 نیټه ترسره شوه چې پاکستان د 3 وکټو په تفاوت وګټله. بلا د ډسمبر په 12 نیټه و چې د 1 منډو په توپیر پاکستان ګټلې، او وروسته یې د ډسمبر په 22 نیټه و چې د ډیل میتود په اساس پاکستان د 6 منډو په توپیر وګټله. که څه هم په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا د منځنۍ کچې توپ وهونکی هنري کلاسن مخکښ منډه جوړوونکی و چې په 3 لوبو کې 224 منډې جوړې کړې، خو سیم ایوب په 2 لوبو کې د پاکستان لپاره 2 سلیزې ووهلې، او هغه د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. دغه راز سلمان آغا بیا په میډل آرډر کې د پاکستان لپاره 103 منډې کړې وې چې ارزښتمنې ثابتې شوې وې. په بولینګ کې بیا د پاکستان لپاره شاهین شاه افریدي 1 لوبغاړي سوځولي وو، او مارکو یانسن 6 لوبغاړي سوځولي وو. اوس دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې 2 ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. دغه ټیسټ سیالۍ د سویلي افریقا لپاره ځانګړی ارزښت لري. که سویلي افریقا دغه دواړه ټیسټ سیالۍ ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پایلوبې لپاره به ورنږدې کیږي. لومړی ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 16 نیټه پیل شي چې تر 1.5 نیټې دوام کوي، او دویمه ټیسټ سیالي بیا د جنوري په 3 نیټه پیلېږي او د ډسمبر تر 2 نیټې پورې به دوام ولري. د ټیسټ چمپیونشپ په سیالیو کې تر دې دمه د نمرو په جدول کې مخکخه لوبډله د سویلي افریقا ده. یادې لوبډلې له سیالۍ کړې دي، شپږې ګټلې دي، او د نمرو مجموعه یې 6-0 ده، خو د ګټې فیصدي اوسط 3.5 ده. استرالیا دویم مقام لري، هند په دریم مقام کې ده، او نیوزیلند په څلورم مقام کې ځای لري. نمرو جدول ته په کتو سره د سریلانکا لوبډله لا هم د دې چانس لري چې خپلې پاتې سیالۍ وګټي او پایلوبې ته ورسیږي، خو په ډېر احتمال سره که سویلي افریقا پاکستان ته په 2 ټیسټ سیالیو کې ماتې ورکړي نو دا به لومړی ځل وي چې د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته ځان ورسوي، او استرالیا ورسره د هند 2 سیالۍ هم د دې پایلوبې 2 مخکخې لوبډلې معلومولی شي.
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه ورسته اعصاب مې مړ خراب شو او سلام مې کم شو
ډاکټران څه وایي
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو اوست خبرونه په ورستیو شیبو کې به د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایی لند مرکه در تخبره کو چې د افغانستان او زیمبابوی په ټیسټ لوبلړۍ غږېدلې ده
زیمبابوی پر وړاندې د ټیسټ سیالۍ لپاره هم افغان لوبلړۍ اعلان شو ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي ستاسو لاندې به د ولس کسیز لوبلړۍ ترکیب اسانه جوړ شي
ګورې د افغانستان کرکټ کې کتا سو وګورې غنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلې نو خامخا د ضرورت او سیاغه کمبینیشن ورته جوړ شي نو ان شاء الله دی ورسنه سیالیو کارکردګي ته لیدلو سره به فکر کوم چې تصمیم ونیول شي سړی سي آیا تم لوبغاړي د موږ فرق فهم کړي او هغه به موږ سره په ټیسټ سیالیو کې همي او بیا هم کچیر ته تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه ده سیدی یو لس کسیز لوبغاړي موږ په نخښه کړی شو راشد خان په کومه خامه خاصه عظمت الله مرزق کې خامه خاصه خپل لوبډل مشر عظمت الله شهیدی ده خپل د موږ وان ډاون بیټسمین رحمت شاه ده او ورسره ریاض حسن بیرته ټیسټ سیالۍ ته راغوښتل کیږي نو په عموم کې کچیر ته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یو لس کسیزو لوبډل جوړول دومره هم ګران نه ده خو زه هم سې کچیر ته ورزنه سیالۍ ته موږ لګتم شو دوی ګورس دا څنګه مختزي دې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالۍ لپاره به اسانه دی ولس کسیزو لوبغاړو ټاکل
ولیدل شو چې د ګربز او ابراهیم زدران جوړه په سیالیو کې ډیر غیز لري د ابراهیم په دشتون کې ګربز ستود زیګالي دې مسلې ته په کوم نظر ګوري
ګوري دې کې شک نشته چې د ابراهیم زدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د فایل جوړه سي د افغانستان د شلوريزو سیالي او د یوروزنه سیالي لپاره جوړه سوی د واقعا ډیر غیزمنه ده او د دې هغه تاثیرات چې تر موږ او تاسو غواړو ګورونو ارقام مو ته دا خبره ثابته ای چې څو ځله دوی د سلو منډو نه زیاته پانی مخته وړي دا او اته د 200 منډو څخه پورته په یوروزنه سیالي کې 2 ځله دوی پانی مخته وړي چې 200 پورته منډي دوی په یوروزنه سیالي کې د پاکستان او امدارز بنگلاديش په مقابل کې کړی دي په شلوريزو سیالي کې هم نړیوال جام موږ وکړل څو ځله د سلو منډو نه ډیره پانی وکړل نو دوی ترمن څه ډیره کیمستري ده او به دوی د کرکټ یو ډیر غټه څنګهړتیا ده چې دوی ډیر کوک دی رننګ بیتوین دی وکټ دی ډیر ښه ده او دا کمبینیشن او کیمستري دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دی په کال باندې اجل ورپسې ورزین واغه مس کمیونیکیشن ډیر کم کی خدا دې مهره نه سي ابراهیم زدران په نشټون کې رحمان الله ګورباز د ریکارډ سي اته سلیزه او د درس کلنې په عمر کې سي ډیر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلستون لاسراوړ یا دغه ډیر غټ لاسراوړ نه لاسراوړ د سیمسان په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغه سي ک تاسو وره نو هغه وخت سره ابراهیم زدران نو هغه وخت سره د پایل نوی لوبغاړي ول سره تل مثلا ریاض حسن یو څو لوبي وکړي عبدالمالک ته چانس ورکړی سو سیدی قتل وسره راغی نو ګوربس په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی دا سیالي یې هم خپل وړي دي او دا د ګوربس کرکټ ده چې هغه تیز لوبه کوي او د تیز لوبې په نتیجه کې اکثر وخت خپل وکټ د سیم کې د لاس اور کې خو به اکثر دا هم کې چې د مخالف لوبډل باندې پرشر اچي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کیږي نو خامخا د ابراهیم او د ګوربس جوړه خو ډیر ښه ده د افغانستان لپاره خو په نشټون کې زه فکر کوم چې ګوربس خپل کارکردګي کړې ده او کرکټ یې کړی
ورسته پښتنه دا د کرکټ مینوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزي او سپادوري او ځینې نور لوبغاړو په انتخاب خو آمدی دي ته په کوم نظر ورته ګوري
د سیدی سي ابراهيم عبدالرحيمزي واقعا سي لوبغاړی ده عثمان نوري تاسو یاد کړئ نور لوبغاړی تاسو یاد کړئ تاسو ول سي نه دي انتخاب سوی نو ځکه خلک ورته خو آمدی دي ګوري دا خو د سلیکشن کمیټه کار ده اڅوک سي التناس دي او لوبغاړی ټاکي زه دا در سره منم چې دا روبغاړي واقعا چې پیاوړي روبغاړي دي او ان شاء الله ډیر زر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کارکردګي تاسو موږ تاسو ولیدل چې څومره پیاوړي گزري دي. همدار از ابراهیم ابراهیم زای مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې کارکردګي کوي. نو کله کله د سیمې سه د لوبغاړي په اړه کې موږ سره مکمل معلومات نه هغه لوبغاړي لا چمتو نه یا څه ورکه باندې مشکل ورته وي. نو ان شاء الله زړه دی الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم ابراهیم زای عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو. خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دې د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي. نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا د دوی ته زمينه جوړه شوې ده چې سیالي وکړي دي. بیا متاسفانه داسې ده کنه چې په یو لوبډله کې یو لس کس راځي یا په یو سکواډ کې چې یو لوبلري لپاره معرفي کېږي 15-16 کسان دي. هر څه خلک د 15-16 ډیر خلک همیشه معرفي کوي 14-16 معرفي کوي چې دوی عمل ته کیمپوس یو ټریننګ وسی. نو ان شاء الله الله دې وکړي چې د افغانستان ته سیالي ډیر شي او دغه نور ځوان لوبغاړي هم پکې راوخته شي او خپل کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي ان شاء الله.
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د رواني ونی لوبیزا سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. ترې وی بلی ونی مو په لاله سپارم.
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
مولا شیتو او زرنا مولا پیزو لگ اوسا خان مولا ڈوڈے خڑگے مولا شڑمبو او بڈ مولا پیازا کشمالا دیتا جون بھائی دیتا جون بھائی